ってよ。
درنو اوریدن کو السلام علیکم اوس یې په افغانستان کې د سهار و بجې شوې په جاپان کې د ورځې یو لسنی میدی نننه یک شنبه د مریض دیار لسوه یو نیوی د سرطان لاتلسم یو د میلادي 2012 کال د جولای له اتمی سره برابر ده د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لمړی سهارنی خبرونه کې د توکیو د کانفرنس او د افغانستان د نورو مسایلو په اړه راپورونه لرو خو لمړی مو د دې سات خبرونو تر بوله د ملګرو ملتونو سرمنشي نن د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې وویل چې د امنیت او پرمختګ په برخو کې انکشاف شوی خو که د افغانستان ملاتړ ونه شي دا بریا له لاسه وتلی شي. په کندهار کې هلمند او روزګان ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو د واکسین ځانګړې دوره پیل شوه او د سوریې فعالان وایي پرون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د جاپان په مرکز توکیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس نن د افغانستان د ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د شاوخوا اویا هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون پیل شو. له توکیو څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې کانفرنس ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته که د افغانستان د مدني ټولنې مناسب ملاتړ ونه شي له دې هیواد سره په تېره یوه لسیزه کې د سر او مال قربانۍ به ضایع شي. سرمنشي وویل چې د امنیت او پرمختګ په برخو کې انکشاف شوی خو که ملاتړ ونه شي دا بریا له لاسه وتلی شي. د توکیو کانفرنس چې له افغانستان سره پر مالی ملاتړ او نور مسایلو خبرې کوي همداراز وویل د پانګونې عدلي سیستم بشري حقونو روزګار او ټولنیز پرمختګ په برخو کې ناکامي د هغو پانګونو او قربانیو د ضایع کېدو سبب کیږي چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ټینګار وکړ موږ باید د افغانستان بشري اړتیاوې او د دغه هیواد کډوال هیر نه کړو، باید د نجونو د تعلیم او د خپل هیواد په سیاسي ژوند کې د ښځو د ګډون په شمول د دغه هیواد د ښځو او ماشومانو لپاره نور کارونه وکړو. د ولسمشر باراک اوباما د حکومت به له کانګرس وغواړي چې تر 2018 میلادي کاله پورې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې تقریبا په همغه اندازه تصویب کړي چې په تیرو لسو کلونو کې کړي دي. د اوباما حکومت به دا غوښتنه په داسې حال کې وکړي چې د ناټو او امریکا حربي ځواکونه له افغانستانه د 2014 کال تر پایه وتلو ته تیاری نیسي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د جاپان په توکیو کې ده د اویا هیوادونو او مؤسسو د استازو په کانفرنس کې وکړه. په کانفرنس کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کووی چیرو گیمبا هیله وشوه چې ګډونوال به له افغانستان سره پخې ژمنې وکړي. دی وایي هیله لري چې په دې کانفرنس کې له هرې مؤسسې او هیواد څخه پخې ژمنې او د ملاتړ ډاډ ترلاسه شي. افغان دولت هم هیله لري چې د توکیو په کانفرنس کې له خپلو نړیوالو متحدانو د اوږدې مودې لپاره د مالی مرستو ژمنې واخلي. په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو د واکسین ځانګړې دوره پیل شوه. د واکسین په دې کمپاین کې به د دغو ولایتونو په هغو ولسوالیو کې 15 لکه ماشومان واکسین شي چې په تیرو دورو کې له واکسینه پاتې شوي دي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا پرون وویل دغه کمپاین به د دغو ولایتونو په 10 ولسوالیو کې تطبیق شي. چارواکي وایي پرون په مختلفو ولایتونو کې د څلورو وسلوالو بریدونو په نتیجه کې د څلورو ماشومانو او ښځو په ګډون 11 ملکیان ووژل شول. په فرا کې 3 راکټي بریدونو یوه ښځه ووژله او د 3 پولیسو په ګډون یې 20 تنه ټپیان کړل. د فرا د والي ویند عبدالرحمن ژوندي وویل د برید هدف د ولایت مقام و.
دښمن توغندي ورته ورسوه، دا توغندي 3 فایره وه چې د ولایت د جنوب له خوا سره د ولایت پر تعمیر باندې هدف و. خوشبخته ده چې پر تعمیر ونه لګېدلې، یوې بازار کې پر څلور لارې ولګېدې او 2 نورې د ولایت و جنوب خواته پرې.
له بلې خوا په اروزګان کې پر یوه موټر د سړک د غاړې په چاودنه کې 6 تنه سپرلۍ ووټل شوه. د سوریه فعالان وای پرون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه شپېته کسان ووژل شول. د سوریه لپاره د بشري حقونو د سار اداره چې مرکزی په لندن کې دی وایي په وژل شوو کې یو دېرش تنه ملکیان، نولس سرتیري او لس تنه یاغیان او مخالفان شامل دي. دا کسان په داسې حال کې وژل کېږي چې د سوریه پوځ د ناکراره حلب ولایت ځینې څنډې بمباري کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په هلیکوپتر کې د دغه هیواد د جنوب سیلاب ځپلي کراسنودر سیمې ته په داسې حال کې لاړ چې هلته د سیلابونو له کبله د مړو شمیر یو سلو پنځو تنو ته زیات شو. ټاکل شوی پوتین د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او نورو ادارو له چارواکو سره په کرمسک کې چې سیلابونو ځپلی غونډه وکړي. د سیلاب ځپلي کوبان سیمې یوې اوسیدونکي سویت لاتا ساویدی رویټرز خبري اژانس ته د دغو سیلابونو حال داسې بیان کړ.
Моментально минут 15 уже по грудь воды. Нижние
Давай до пинзалас дакиқу по модаки обо замош тарстуни пури лвари шве. Тит куруна тар обо ланди швиди. Замош тол шан лака фарничара у нур васайл ламан залларл. Хар цамула ласа у ватал да вахшат на кара. Зака напуй жути цабакау. بلخوا مخالف ګن یبلیکو ادا کړی چې په کرمسک کې د دغو سیلابونو له کبله د زیاتو مرګونو یو علت د نږدې غره د اوبو د مخزن تخلیه ده، خو چارواکو دغه ادا رد کړې ده. ساعت و بجا او شپږ دقیقې شوې. د رواني خبري مجلې په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. په ټوکیو کې د افغانستان د مرستو کانفرنس روان دی. له دې کانفرنس به د ازادي راډیو خبریال معلومات ترکړي. د ملي ائتلاف مشر وایي د ټوکیو کانفرنس ته د افغانستان د حکومت طرح نیمګړې ده. د هلمند خبریالان د ټوکیو له کانفرنس د افغان رسنیو د ملاتړ غوښتنه کوي.
امیر لرو چې داسې نسي چې سنۍ د نړیوالې ټولنې د مرستو څخه د پامه ولویږي او افغان حکومت یې په خپل ولکه کې راولي.
امریکا پرون افغانستان له ناتو دی باندې خپل مهم متحد هیواد اعلان کړ. د سیاسي چارو کارپوهان په دیاره سوي
هغه چې ودنه لکه ایران او پاکستان په افغانستان کې د ګوت وهنه کوي زه به کوم او ویت مورال په لحاظ یو سخت گزار کړم.
په ننګرهار کې شزو ته د میراث په ورکولو بحث شو.
تر اوسه پورې په افغاني ټولنه کې خزو دغه حق حقوق ترلاسه کړی نه دي.
د دې او نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست، گردیز، غزنی او لشکرگاه کې په اف ام 3.5 څپه صاف او واضح اوریدای شي. د جاپان په ټوکیو کې لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس روان دی. کانفرنس د افغانستان د ولسمشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په شمول یو شمیر چارواکو خبری کړی دی. د جاپان په مرکز کې د ټوکیو کې د ازادي رادیو خبريال زبیر ژمن شته کوشش کوي چې له ژمن سره تماس ونیسو او د دې کانفرنس په ارتباط تاسو ته معلومات وړاندې کړو. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما حکومت به له کانګرس سره وغواړي چې تر 2010 میلادي کال پورې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې تقریبا په همغه اندازه وساتي او له کانګرس سره د تصویب غوښتنه وکړي چې په تیرو لسو کلونو کې امریکا له افغانستان سره مرستې کړي دي. میرمن کلینټن نن په ټوکیو کې د افغانستان د مرستو کانفرنس ته وویل چې د امریکا مرستې به د افغانستان د اقتصاد له جوړولو او ضروری اصلاحاتو سره مرسته وکړي. دی همداراز ویل موږ باید امنیت په برخه کې پرمختګ وکړو او د مسؤلیتونو انتقال حتمی کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې باید د افغانستان د امنیت اندازه په دغه هیواد کې د جګړې په نشټوالي ونه لګول شي، بلکې باید په دې اندازه شي چې خلک کار روزګار لري او اقتصادي فرصتونه لري. آیا دوی باور لري چې حکومت پوره وړتیاوې لرلی شي لري او کې نه لري؟ هم دا اوس له ټوکیو څخه د ازري رادیو خبريال زبير ژمن د ټلیفون لاري را سره ده. ژمن صاحب مهرباني وکي د ازري رادیو اوریدونکو ته وایي چې په کانفرنس کې څه ویل شول.
بله، لکه چې تاسو ویل، نن د جاپان په مرکز ټوکیو ښار کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پیل شو چې تر ډیره د افغانستان سره په مالی مرستو څرخیږي. په دې کانفرنس کې د جاپان صدر اعظم وینا وکړه، د جمهور رئیس حامد کرزي وینا وکړه، لکه چې تاسو ویل د امریکې د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وینا وکړه. جمهور رئیس حامد کرزي په خپل وینا کې مختلفو مسایلو ته اشاره وکړه. هغه ګډونوالو وغوښتل چې د راتلونکي یوې لسیزې لپاره چې د تحول د لسیزې په نوم باندې نومول شوې ده، له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. هغه وویل چې هیله لري تر څو د افغانستان د ستراتیژیک لرلیف په اساس کومه اقتصادي ودې تګلاره جوړه شوې ده، له هغه نه ملاتړ وشي، همداراز افغانستان خلکو ته تعهد ورکړ شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د یو نیکمرغه او خپلو پښو ولاړ هیواد رامنځته کولو لپاره د افغانستان سره ده. ویلي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان له لوري یو سند اقتصادي لرلید رامنځته شوی ده د لسو کلونو لپاره چې پرې ملاتړ وشي. په دې سند کې د ښه حکومتداري، د کارموندنې، همدارنګه د نهادونو د بیا رغونې، د بشري منابعو د پراختیا، د تعلیم په برخه کې پروګرامونه دي. هغه ویلي چې په دې کې د انرژۍ، قانونو او کرنې په برخه کې د پانګونې پروګرامونه هم شامل دي چې له دې نه ملاتړ وشي. ولسمشر حامد کرزي د خپل حکومت د ښه کولو په باره کې هم کوشش وکړ چې د کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړي. ویلي چې راتلونکي دوه کلونه چې په حکومت کې دی پاتې دی، د رئیس په توګه، جمهور په توګه، دی به تر ډیره د اداري فساد پر ضد مبارزې، همدارنګه د قانون د حاکمیت او د نهادونو د حکومتي ادارو د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. دا ژمنه هم وکړه چې راتلونکي انتخابات بل شفافیت لپاره به هم کار کوي تر څو دغه انتخابات له کورنیو او بهرنیو مداخلو څخه پاک وشي. ولسمشر ځینو ستونزو ته د افغانستان کې چې لا هم د هغه په وینا ورو سره مخ دی اشاره وکړه. ویلي چې دوامداره ناامني یوه تر ټولو جدي چیلنج دی او ستونزه ده چې لا هم پاتې ده په ټولو برخو کې د پرمختګونو په مخ کې د یو خنډ په توګه دغه نام نه پاتې ده. افغانستان لا هم د هغو ګډو ګواښونو له خطرونو سره مخ دی چې په ځانګړې توګه د پوینا د تروریزم او سختدرۍ د دریځۍ له امله راپیدا شوي دي. ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره ګواښ او خطر نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ لپاره هم دا خطر موجود دی او دا به تر هغو موجود چې د افغانستان له پولې نه اخوا د سیمې په ځینو سیمو کې یا د سیمو په ګوټونو کې د پوینا په کنجونو کې د ترهګرو ډډې او ځالې او ملاتړ موجود وي.
ژمن صاحب، پرون د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې نړیواله ټولنه غواړي چې له افغانستان سره د شپږو کلونو په مخه 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي. نن له افغانستان سره د مرستو د ژمنې کومه یادونه وشوه او که ونه شوه؟
په عمومي صورت کې چې مرسته کیږي یا هم د مرستې ارقام وړاندې کیږي او کنه، دا به د توکیو د کانفرنس په اعلامیې کې چې ټاکل شوی نن خپره شي او یا هم په هغه ګډ کانفرنس کې چې د نتایجو په باره کې ورکول کیږي ممکن ښکاره شي، او یا هم دا هم ویل کیږي چې ښایي داسې د ارقامو ژمنه په عمومي توګه ورنه کړل شي، بلکې هېوادونه به له خپل لوري نه په ویناوو کې ممکن هغه د مرستو ژمنې وکړي او یا به هم دغسې ارقام هم وړاندې شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم دغه خبره وکړله چې وی ویلي چې د جاپان صدر اعظم په حواله یې ویلي چې له 2015 کال نه وروسته د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د 14 میلیارد ډالر مرسته آماده ده. یعنی دغه تعهد را اخیستل شوی تقریبا د توکیو د کانفرنس په ترڅ کې. دغه یادونه د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وکړله، خو دا چې بیا هم په دې اړه به نور ډېر جزئیات
وي
او یا عمومي ژمنه به بیا همدومره ارقام به ورکړل شي او که نه ممکن د توکیو کانفرنس نتایج چې کله اعلان شي ډېر جزئیات راڅرګند.
ډېر مننه ژمن صاحب. به قدر منوریدونکو د 8 بجو په خپرونه کې هم راسره وي. نه یوازې ژمن بلکې کوشش کوو چې له افغان چارواکو او دغه راز په کانفرنس کې د مدني ټولنو له استازو سره هم د ټلیفون له لارې خبرې وکړو. د 8 بجو په خپرونه کې د جاپان د کانفرنس په ارتباط لا زیات معلومات تاسو ته وړاندې کړو. د هلمند ژورنالستان غواړي د 2015 څخه تر 2040 کال پورې چې د افغانستان د بدلون د مودې په نامه یاد شوې ده د نړیوال ټولنې او افغان دولت خبریالان هیر نکړي. هلمند په افغانستان کې د جنگونو او نامنویو له امله تر ټولو ځپل شوی ولایت ده. د هلمند ژورنالستان اندېښنه لري چې نړیوال ټولنه به افغانستان هیر کړي او په دې توګه به په افغانستان کې د رسنیو ازادي هم سلب شي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د هلمند ژورنالستان له نړیوال ټولنې په خاص ډول د توکیو کانفرنس لغړو هیوادونو غواړي په رښتینې او واقعي ډول په افغان دولت د بیان د ازادۍ دوام ومني. دوی وایي که څه هم په تیرو 10 کلونو کې رسنیو ښه وده وکړه، مګر د بیان د ازادۍ او د رسنیو ملاتړ یوازې سمبولیک ډول درلود. ژورنالستان وایي که چیرې نړیواله ټولنه په هیواد کې دننه د یو شمیر رسنیو مالي ملاتړ ونه کړي او یا د افغان حکومت څخه د بیان د ازادۍ لپاره کلکه ژمنه ونه خلي، کېدای شي حکومت رسنۍ په خپل ولکه کې واخلي او د بیان ازادۍ مهار کړي. د هلمند ژورنالستانو مشر زین الله ستنګزی وایي په دې وروستیو کې د دولت له لورې د رسنیو لپاره د قانون په ځینو برخو کې د بدلون څخه داسې څرګندېږي چې حکومت په رسنیو باندې تر 2014 کال وروسته د ولکې لګولو خیال لري.
ما ویر د دې څخه دا چې اوس کومش تیر لس کلون ته وګورو، په تیر لس کلون کې زموږ افغان دولت د میډیا په سپورټ کې هیڅ ډول شکاره مرسته نه ده کړې. تر دې مهاله پر نړیوالې ټولنې یو خط له بلې خوا څخه دوی سپورټ کړل، مګر اوس موږ تر دې وروسته دا ویر لرو چې داسې نسي چې د رسنۍ د نړیوالې ټولنې د نړیوالو مرستو څخه د پامه ولویږي او افغان حکومت یې په خپل ولکه کې راولي.
که څه هم نړیوال بانک د افغان دولت له لورې د 5 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې په ځای 3.5 میلیارد ډالر منلې دي، خو رسنۍ هم په اقتصادي مرستو کې د ځان د بقا او فعالیت لپاره ونډه غواړي. هلمند چې په هیواد کې د نارامیو د پیل ځای و، کورنیو او بهرنیو رسنیو د استازو او ژورنالستانو تر ټولو ستره ډله لري چې په دې وروستیو کې د ژورنالستانو له ډلې یو یو کس کمیږي. بریالی رحیمی چې سیمه ایز خبریال دی وایي ایالت افغانستان کې د یو شمیر رسنیو مالی بحران او دیوالی کېدل دي. دی وایي کچیر نړیواله ټولنه د توکیو په کنفرانس کې د رسنیو د دیوالی کېدو غم ونه خوري، آزاد رسنۍ له منځه ځي او هر څه د دولت په انحصار کې پاتې کیږي.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سر ټکی او ځل بیا. د جاپان په مرکز توکیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس نن د افغانستان د ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د شاوخوا اویا هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون پیل شو. د ولسمشر باراک اوباما حکومت به له کانګرس څخه وغواړي چې تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې تقریبا په همغه اندازه تصویب کړي چې په تیرو 10 کلونو کې کړي دي. چارواکی وایي پرون په مختلفو ولایتونو کې د څلورو وسلوالو بریدونو په نتیجه کې د څلورو ماشومان او ښځو په ګډون 11 ملکیان ووژل شول. د سوریې فعالان وایي پرون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په هلیکوپټر کې دغه هیواد د جنوب سیلاب ځپلې کراسنودر سیمې ته په داسې حال کې لاړ چې هلته د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 105 تنو ته زیات شو. اوس مخې تر دې چې نور راپورونه در واورو، له جاناقالي کوزي څخه به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د امریکا د ملکی کارپوهانو او کارکوونکو د زحمتونو او افغانانو ته د هغوی د خدمت د اهمیت په اړه په افغانستان کې د امریکا د سفیر راین کراکر یوه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې کراکر لیکي د هر اونۍ په اداري غونډه کې دوه کار کوي. د هغو ملګرو او همکارانو چې اکثر پوځیان وي او په ځینو وختونو کې د ملکی خدمتونو کارکوونکي وي نمونه په لوړ اواز اعلانوي چې د خپل هیواد د خدمت په لار کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز هغو نو کسانو ته خراغلاست هم وای چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د امریکا د نړیوالې پراختیا د موسسې او نورو موسسو لپاره کار کوي. دا کسان خپل کورونه، کورنۍ او تخصصي کارونه پرېږدي او په اونۍ کې شپږ اووه ورځې هره ورځ شپاړس یا زیات ساعتونه کار کوي. دوی په سیارو کانتینرونو کې ژوند کوي. دا کسان په ټولو هغو خطرونو پوه دي چې موږ ورسره د کابل په سفارت کې مخامخ یو او دغه راز په ساحې کې د وروستیو ډزو له پیښو هم خبر دي. کراکر په مقالې کې لیکي دا په افغانستان کې ډیر سخت کارونه دي. افغانستان سخت ځای دی او شرایط هم ډیر سخت دي، خو زموږ د هدفونو په ترلاسه کولو کې چې هغه د یو باثباته، سوله ایز او غښتلي افغانستان جوړول دي، د رضاکارو ملکي کارکوونکو په ونډې سترګې نشي پټېدلی. راین کراکر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې وړاندې لیکي دا مهال افغان ځواکونه د هیواد د نفوسو په سلو کې د پنځاویا برخې امنیتي چارې پر مخ وړي او له دې مخکې په هیڅ وخت کې دومره ستر شمېر خلکو ته د روغتیایي خدمتونو او تعلیم امکانات نه و برابر شوي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي په افغانستان کې له ټولو خطرونو سره سره د امریکا ملکي او پوځي پرسونل له افغان ملګرو سره یو ځای په منظم ډول له امنیتي دیوالونو څخه بهر وځي او له افغانانو سره د کورونو په جوړولو، د کانالونو او اوبخور د سیستمونو په رغولو او جوړولو کې مرستې کوي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د پاکستان په شمال کې چین ته د غځېدلې لارې په اړه یو مضمون لیکلی او له یو لړ معلوماتو وروسته لیکي دا سړک د شلو کالو په موده کې جوړ شوی او په پاکستان کې د شلمې پیړۍ د انجینرۍ تر ټولو مهمه او ستره پروژه وه. په دې کې زیات شمېر کاریګرو ژوند له لاسه ورکړی او ویل کېږي چې له غرونو څخه د ډبرو د راغورځېدو او نورو خطرونو له امله د سړک په هر مایل کې یو کاریګر وژل شوی دی. ورځپاڼه لیکي چین او پاکستان دواړو د دې سړک پر اهمیت فکر کړی و. چین چې دا سړک د دوستۍ لویه لار بولي، نه یوازې د ورېښمو پخوانۍ لارې بیرته جوړه کړي، بلکې دې هېواد ته د عربو په خلیج یعنی په ګواډر بندر کې د پخې ځای هم ورکوي. دې لوی لارې له پاکستان سره دا مرسته هم کړې چې له خپل ستر او قوي شمالي ګاونډي چین سره چې له هند سره یې چندانې جوړه نه ده دوستي پخه کړي.
افغان کتونکو د امریکا لخوا افغانستان ته د ناټو له چوکاټه د باندې د مهم متحد لقب د ورکولو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې سره به د افغانستان له سیاسي ثبات سره کافي مرسته وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل د سفر په ترڅ کې وویل چې افغانستان له ناټو څخه د باندې د امریکا مهم متحد دی. په دې اړه حمید مومند راپور لري.
ملي ائتلاف وایي هغه طرحه چې افغان حکومت یې دې غونډې ته وړاندې کوي نیمګړې او ناکامه ده. د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله چې د شنبې پر ځای په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، د توکیو کانفرنس او د نړیوالو مرستې مهمې وبللې، خو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د دې طرحې په ترتیب کې لازم مشوره نه ده اخیستې.
یک سند است که دولت افغانستان ارائه کرده. متاسفانه مشکلات زیادی
داریم. دوی یو سند چې افغان دولت تیار کړی له بده مرغه په دې سند کې ډېر نیمګړتیاوې شته. د مثال په توګه به تاسو ته ووایم داسې وړاندوینه سوي چې له 2015 څخه تر 2025 کال پورې له ټولو هڅو سره چې کېږي افغانستان به په یوه نسبتا پرمختللي هیواد بدلېږي.
د ملي ائتلاف د ګوند مشر د څرګندونو راپورو چې اشتباه مو وکړه او د حمید مومند راپور خپور نشو. د حمید مومند راپور چې د امریکا لوري د افغانستان د نشته متحد اعلانولو په ارتباط دی اوس واوري.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د نافذېدو په اړه د سیاسي یادداشت له تبادلې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان په رسمي توګه له ناټو څخه د باندې د امریکا مهم متحد اعلان کړ. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې له دې سره به امریکا په آسیا کې مهم ستراتیژیک موقعیت ته لاسرسی ولري او افغانستان به هم د ګاونډیو له لاسوهنې خلاص شي.
دا ثابتوي چې لا تر اوسه پورې هم د امریکا په وړاندې او د ناټو په وړاندې په دغه سیمه کې تهدیدات وجود لري. د افغانستان له ادرسه د افغانستان د ثبات لپاره او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفانو د ځپل لپاره او ځینې هغه هېوادونه لکه ایران او پاکستان چې په افغانستان کې ګوتوهنه کوي، زه فکر کوم هغوی ته مورال په لحاظ یو سخت ګزار ګڼل کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلري کلنټن چې په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یوې خبرې غونډې وینا کوله وویل چې د دې حیثیت له ترلاسه کولو وروسته افغانستان او امریکا به خپلې دفاعي همکاري هم پیاوړې کړي. د هېواد د سیاسي چارو بل کتونکي احمد سعیدي هم دغه پرمختګ ته هیله مند دی او وایي چې دا د سیمې او ګاونډ هېوادونو ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان نور نه یوازې نه دی بلکې یو غښتلی متحد له ځانه سره لري.
دا اطمینان ورکېږي چې نور افغانستان یوازې نه دي، بر امریکا شاته ولاړ ده، ناتو هم شاته ولاړ ده، بیا ناتو یو ابر قدرت نظامي دي. نور افغانستان داسې امیدواري نه وي چې دننه په جنګونو کې اخته شي، نور د تنظیمونو په جنګ کې اخته شي. یعنی یو اطمینان پشتیبانی را د ناتو او جلی جانب
د نوي پرمختګ په داسې وخت کې رامنځته شوی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان په هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د حالاتو په اړه ژورې اندېښنې پیدا کړې وې. تر ډېره دا ویره موجوده وه چې د ایران او پاکستان په څیر ګاونډي هیوادونه به یو ځل بیا افغانستان په کورنیو جنګونو کې اخته کړي او په تیرو لسو کلونو کې رامنځته شوي پرمختګونه به په اوبو لاهو شي. له بل لوري دا هم ویل کېږي چې له دې سره به د ټوکیو په کانفرنس هم مهم اغېز پرېوځي او نړیوال به ډاډه شي چې د دوی لخوا کېدونکې مرستې به ضایع نه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په ننګرهار کې د ښځینه او د میراث مسله په یو غونډه کې وڅېړل شو. په دې غونډه کې چې د لارا په نامه د امریکا مرستندوی ادارې په مراتړ جوړه شوې و، نظر خاوندانو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنو استازو په دې تاکید وکاوه چې د ښځینه او د میراث مسله باید مهمه وګڼل شي او په دې برخه کې شرعي قانون تدبیر شي. داود وفا په دې اړه راپور استولی.
په ننګرهار کې د بیلابیلو نظر خاوندانو، دینی عالمانو او مدني فعالینو په غونډه کې خزینه او ته د میراث د ورکړې مسله مهمه وګڼل شوه. د لیدا نادری په نامه د لارا دفتر یوې مسولې وویل
هدف د دې کانفرنس به منصور آگاهی دي.
نوموړي وایي د دې کانفرنس هدف عامه پوهاوی دی چې خزینه او نارینه دواړه وپوهول شي چې خزینه د میراث حق لري او د کورنیو لخوا باید دا حق ورکړل شي. دا ډیر ناوړه دود دی چې خزینه او ته اکثره وخت میراث نه ورکول کیږي او له دوی سره توپیری چلند کیږي. نوموړي وویل دا ټولو دنده ده او د خزینه او میراث شری طریقه ده. د ننګرهار د ولایتي شورا ویغړی انګیزي شنواری ویل خزینه دلته محکومی دي او د میراث حق نه دی ورکړل شوی. یوازې 0.5% غیر پښتون او قبیلو د میراث ورکړه منلې. د ننګرهار د خزو چارو رئیسی انیسی عمرانی ویل چې د خزو میراث د خدای تعالی حکم دی او دا حکم باید عملی شي.
تر اوسه پورې په افغاني ټولنه کې خزو دغه حق او حقوق ترلاسه کړی نه دي. البته یا د اسلام څخه به خبره دي او یا زمونږونو نه پدې
دغه غونډې ګډونوالو ویل د خزینه او د حقونو د پزای کولو لپاره دغه غونډې ډېرې ګټورې دي.
خبری مجله اوري.
د اتو بجو په خبرونه کې د جاپان د توکیو د کانفرنس په ارتباط معلومات ترکو. د اصلي رادیو خبريال زبیر ژمن په توکیو کې دی، له هغه ځایه به د دې کانفرنس په اړه راپورونه راکړي.
د ژوند رنگونه
او بخیر جان با راو پیزنه.
من از زمانم ډاکټر محمد جاوید ناصری ده او زه د جمهوریت په روغتون کې د داخله موظف ډاکټر یم.
او ډیره ښه ډاکټر صاحب، دا راته وایست چې مرزونه کم سوي دي که ډیر سوي دي په دې وسو وختو کې؟
د مرزونو په اړه کې وایي چې په ځینو برخو کې مرزونه زیات سوي دي، په ځینو برخو کې مرزونه کم سوي دي، ځکه په ځینو برخو کې کار شوی ده میکروبي ناروغۍ له پخوانه کمی سوي دي، ځکه چې دغه میډیا وي او یا هم نور تبلیغات د دغو تبلیغات مخنه خلکو په خپل ژوند کې ورزنی ژوند هغه پلیکړی هغه مسائل چې دي ک موږ یو مثال ورکو، مثلا د کلورین او اچول په ساګانو کې او یا هم په د اختخاک په بو کې تر ډیره حد دي سالاتو یا د نور ناروغۍ څخه جلوګي.
او مطلب مله ته انتانی ناروغۍ نه هم د ملاریا سو او سالات سو د بل د سالدانی ملدانی
او یا مثلا په دغو ناروغۍ کې کوم وی تر ډیره حد کم ولې راغله.
ډاکټر صاحب، د ایو ناروغي چې نن سبا خلک یادوي د سګو تکلیفونه، دا خلق وای سي ډیر سوي دي، څه فکر کوي؟ ایا دا خبر رښتیا ده؟
ما غا ناروغي چې زیات شي وي دي. یو هم د سګو ناروغي د زکه چې یو خو په خاریاتو کې د هوا د آلودګۍ او د هوا د ککړتیا بل یو لامل ده د سګو د ناروغي لپاره، چې هغه سګان د سګو انتن ناروغي البته کېدای شي په دې کې راځي چې هغه زیات شي.
او بخیر ډاکټر صاحب، شې چې ما لوست دي او اوریدل مې دي، د وینې سرطان وای ډیر سوای ده دا خبر هم سمه
دی وینې د سرطان تاسو ډیره کله موضوع یادوري کړ دا یو مهمه خبره ده جمهوریت پروختون کې مونږ یو دی وینې ډپارټمنټ یا د هیماتولوژي ډپارټمنټ درو چې له مختلفو ځایونو نه مختلف پروختون نه مختلف وینې ناروغان راځي او زیات دغه ناروغي هلته زیاته ده البته په هغو کسانو کې چې هغه د افغانستان هزاره جات په سیمو کې اوسي یعنی د بامیان او د غزنی د وردګو په هغو کې دغه ناروغي زیات لیدل کیږي او د دې علت لا تر اوسه نه ده معلوم شوی چې څه علت ده
په دې اړه خپل وزارت او خپل د روغتون چې تاسو کار کوي هغه څنګه چې په همدې برخه کې مشخص فعالیت کوي دوی داسې څه نیت نه لري چې په دې برخه کې څېړنې وکړي تحقیق وکړي او دا عوامل یې مشخص کړي
و منصب داسې ډېر دقیق زه د امریکا د وزارت پلان نه زنم خبر هغوی خامخا دې لپاره پلان نه لري
او کور دې ودان ډاکټر صاحب خدای دې ناروغي او سرطانونه او د نور آفتونه ټول له دې ملک لري لري
مننه و منصب
لدی سره زموشته